تاسونا اوریدونکو ته از مال خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت وی په افغانستان کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره حادثه ګړندې کړې دي. د خیبر پښتونخوا یلتی چارواکو لسګونه پولیس افسران له کار ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي. حکومت غور ولایت ته یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د یو غړي د وژل کېدو قضیه وڅېړي. درې پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي. د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼې کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ، د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي، خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی امینیان د څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي معین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې تهران د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې دایمي سوله او د اوربند ټینګېدل غواړي. د بیان له مخې په دې کتنې کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په اړه هم بحث وسو. تر دې مخکې تل د ایران او طالبانو د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکول سوي او ادعا سوي چې تهران د دې ډلې ملاتړ کوي. ایران د طالبانو د ملاتړ تورونه بې بنسټه بللې دي. په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره سي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړي.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو لپاره دی خو په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی، مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي. دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي. درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې وژل سول. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي. په بیان کې دغه راز په دوه جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده. له دې نشته د ویرز مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستانی سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو. د پاکستان پوز په 2018 لدی کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړي دي. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل. لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
غواړو د دې شاهدان واوسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار واوسي. د خلیج لپاره د یوه امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخلې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالې ډلې جوړوي. په تونس کې د ډیموکراسي پلو پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصره توګه ولمنځل شو. دغه پاتون د دې سبب شو چې د دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول سي او په عرب هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند له کبله چې له پرونو نافذ سو مظاهرې منع دي. لاس کال مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهری وروسته له هغې پیل سوې چې یوه نهیلي ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. او ملګری ملتونه وایي چې 2020 میلادي کال له 2018 میلادي کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ شایي سږ کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ سي. د ملګرو ملتونو دغه راپور چې پرون خپور سو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا شي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په راپور کې راغلي 2018 میلادي کال له هغې راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړي تر ټولو تود کال وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې راپور د اعلان پر مهال وویل چې بشر په روانه پیړۍ کې د سانتیګراد د 3 او 5 درجو ترمنځ د تودوخې د لوړېدو پر لوري روان دی. راپور زیاتوي چې په 2020 میلادي کال کې د مځکې د کورې د تودوخې اوسط د سانتیګراد 14.9 درجو ته ورسېد چې دا په 1950 میلادي کال کې له صنعتي دورې پر وروسته موده کې د تودوخې له ثبت شوې کچې د سانتیګراد 1.2 درجې زیاتوالی ښیي. اته بجې او اته دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده مرغومی اجدی شپږ وشتمه د جنوري 15مه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د هدفي حملو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا هم اوري چې په نګرهار کې شزینه ژورنالیستانی غوښتنه لري.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي.
په کونړ کې ځوانان له بیکاری شکایت لري.
کوشش هم ډېر وکړم د زپو لپاره وظیفې راته نه پیدا کېږي. مجبور وم دې کار وکړو. کار هم نشته په دې اړه باندې کار.
دا هم اوري چې د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو لسګونه پولیس افسران له کاره ایستلي او یا یې دندې ځنډولي. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدافي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دیړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږي بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. ښاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له روانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون ډیر خبریالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور له مخې په 2000 کال کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنۍ او چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاوو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دو هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلی دی چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي یې دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي په رابړ وپوښي. ښاغلی سالی د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. په دغو هدفي حملو کې د فعالانو تر څنګ خبریالان او سیاستوال هم په نښه سوي دي. په ننګرهار کې خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي او له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی ویلي لکه چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، له هغې راهیسې د خوندیتوب احساس نه کوي. نور حال په دې راپور کې:
په ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې خبریالانې د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. مقدس سالارزی چې د ننګرهار په یوه خصوصي راډیو کې کار کوي نیوکه کوي چې تر اوسه د خبریالانو خوندیتوب په برخه کې هغه څه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوې. سالارزی وایي لازمه ده چې مسؤولې ادارې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي.
رڼا ورځ یو بېګنا خورکۍ یو بېګنا ورور چې هیڅ ګناه یې نه ده، صرف د قلم او مایک سره د هغې کاروبار دی، بیا هم وژل کېږي. په رڼا ورځ د هغې قاتلین تښتي. که چیرې امنیت وسیږي، که چیرې دولت حکومت دغې ټکو ته پاملرنه وکړي، هیڅکله به دغه خونړۍ پیښې نه رامنځته کېږي. ډېر دردمن یو.
سنا نوري و بل خبریاله ده چې وایي که ژورنالیستان خوندي نه وي نو د بیان ازادي به له سختو ننګونو سره مخ شي. دا د افغانستان پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کوي چې خبریالان د خپل هدف نه ګرځوي او په خبره یې د بیان له ازادۍ سره د دښمنۍ پرېږدي.
له حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې د خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي، او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ننګرهار کې د انعکاس راډیو خبریاله ملاله میوند، په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال رحمت الله نکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو مدیر بسم الله عادل ایماق ووژل شول. په دې کمه موده کې د دغو افغان خبریالانو د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. په ختیځ کې د نوی یال خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې غړی عزیز الله عزیز په ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې دغه اندېښنې څو ځلې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې، خو په خبره یې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی په رسنیو کې کاری چاپیریال چې دی دا مناسب نه دی. موږ د ښځینه خبریالانو ژورنالیستانو کاري چاپیریال مشکلات وخت په وخت له مرکزي دفتر سره له نورو ادارو سره چې په دغه برخه کې کار کوي دا شریکې کړي دي.
بل لور ته د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټولو امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. خپله ننګرهار والی مستقیماً د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټوله کې ولایتي اداره ژمنه ده دې ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو، او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو
په دې وروستیو کې په ننګرهار په ځانګړي ډول مرکز جلال آباد کې هدفي وژنې زیاتې شوې او خلک نیوکه کوي چې ځایي امنیتي مسؤلین د دې وضعیت په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ځوانان شکایت لري چې لوستو کسانو ته هم کاري فرصتونه نشته او له پانتونه فارغ شوي کسان هم بیکاره ګرځي.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري وبوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډېر وکړم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې کار وکړم، کار نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره تلاله نه څه پیدا کیږي. مزه نشته سر خاص دغه مخنیم شام پند نشته، هر سړي اقتصاد خراب، بازارونه خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسي کراچۍ ته ولاړ دی. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریږدي. روره او کغه حال دی روره چې ماښامې دی ور سره ته پراته دي، نیمه نه ډیر پاتې دی، ویچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس ستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
همدغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نواته مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، موږ هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم درې جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه आवाज کړی دي، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر امدغه ستوند تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندي په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوه چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو، مختلف مختلفو مکاتبو کې همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې به ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا سادآباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا به رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سما او رغنده توګه لګول شوې وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
په کونړ کې مو د وزګارتیا د ستونزې په اړه راپور واورید. د وزلوبې هلیکان په نامه فلم کې لوبېدلی فواد محمدي چې د ژوند سختې ورځې تیرې کړي اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرني بورسونه ترلاسه کړي. دغه فلم په 2013 کال کې د اوسکار جایزه هم ترلاسه کړې وه. په دې راپور کې مو د فواد محمدي د ژوند مزله ته کتنه کړې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دې تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبېد چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خورد بودم، تقریبا 5 یا 6 سال
سن داشتم. زه ډیر کوچنی وم، نږدې 15 یا 16 کلن به وم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرغ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنۍ پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډیر سختي، خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډیره بهرنیان راتلل او ډیرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وای لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له 1 کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې، خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په 2 بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړې.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و، دوه دانې د انتظار په لیست کې دي چې د قبولي امکان شته. دو نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي، یوې په نیویار ښار کې او بل په اوهایو کې دی چې ما یې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
هغه په 1 کلنۍ کې د بچی کابلی او بل 13 کلنۍ کې د وزلوبی هلکان فلم کې لوبېدلی. د وزلوبی هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی، هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د 2 هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبی فلم له 4 نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابلی فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابلی فلم په 2001 زیږدیز کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و، خو د فلم جوړونکی برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه 2 داستانی او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته درباره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه ووایم چې د بچی کابلی فلم وروسته تل یو بل سره پاړي ککیو. په دې کارې بسنه ونه کړه او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکخ او هوښیار هلک و. هغه د ترکانو په ښوونځي کې زده کړې وکړې چې اوس یې له امله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
قبول شده.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1 میلیون ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډیرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدی په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
azadiradio.com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپڼو او خپرونې کې د افغانستان په باب څرغلي.
فارین پالیسی په وروستۍ ګڼه کې خوست کې پر سی آی اے یا د امریکا پر استخباراتي ځواکونو له یوې تازه خونړۍ حملې پرده پورته کړې ده. خبرونې لیکلي د خوست د ساتنې پر قطې چې د کمپاین پر قطې هم مشهوره ده، د تیرې دسمبر میاشتې په لومړیو کې د چپمان کمپ دننه خونړۍ برید شوی دی. د خبرونې په باور دغه حمله کې د دغه کمپ څلور سرتیري چې د سی آی اے روزل شوي او تجهیز شوي ملیشي دي وژل شوي دي. فارین پالیسی لیکي د شپږو اونیو مخکینی دغه برید په اړه نه چارواکو تر اوسه څه ویلي او نه هم د دوی په ټکو کورنیو او بهرنیو رسنیو پرې راپور ورکړی دی. فارین پالیسی د برید د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د برید کې د سی آی اے پر ملیشو سربیره درې افغان سرتیري او شپږ ملکیان هم وژل شوي دي. خبرونې دا برید د سی آی اے پر مامورینو په تیرو یوولسو کلونو کې خونړی برید یاد کړی او ویلي دي چې دا د امریکا او طالبانو د دوهې له تړونه هم ښکاره سرغړونه ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې واشنگټن او په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پر دغه برید چوپه خوله پاته شوي، او د لیکوال په باور له برید وروسته د افغانستان پوځ او د خوست پولیسو سیمې ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. فارین پالیسی د کورنۍ چارو وزارت او کریمینل تخنیک څانګې په حواله ویلي چې د دغه برید په اړه اسناد نه لري. د خوست د محلي ادارې وویان فارین پالیسی ته ویلي د کمپاین مسؤلینو د دغه برید په اړه معلومات نه دي ورکړي. نیوزویک مجلې په یو مطلب کې د هغه افغاني الاصله امریکایي سرتیري د مور کیسه راخیستې چې زوی د واشنگټن د امنیت لپاره ګمارل شوی. دغه مور د خپل زوی د دندې له شرایطو شکایت کړی دی. دغه مور خپل او د سرتیري زوی نوم نه دی اخیستی، خو نیوزویک ته ویلي چې زوی ته یې ګرمه ډوډۍ نه رسیږي او د ژمي تودې جامې هم نه لري. دغه سرتیري څو کلونه په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز په لیکو کې خدمت کړی دی. دغه مور ویلي زوی ورته ویلي چې د واشنگټن د اوسنۍ دندې پر تله یې په افغانستان کې دنده ښه وه. دغه سرتیري خپل مور ته ویلي هوا سړه ده، سرتیري د ژمي بوټان نه لري او پر ځای درې جوړه جرابې په پښو کوي. د نیوزویک د راپور له مخې دغه سرتیري ویلي د شپې د خوب لپاره بالښت هم نه لري او خپله چانټه تر سر لاندې ږدي.
د خیبر پښتونخوا یلتی چارواکي وایي چې د یو شمیر بدماشانو د برید پر وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغړي له کبله لسګونه پولیس افسران له کاره ایستل سوي او یا دندې ځنډول سوي. د تیر 2020 میلادي کال د دسمبر پر 13مه یوې ډلې د خیبر پښتونخوا په مربوطاتو کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای برید وکړ او وی سوځاوه. دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله جزئیات له احمد تکلنا.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو اتلس تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د څلور پنځوس نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچو. د برید د هندوانو د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې له ډیرشو زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورن دی نیولې دي. له دې مخکې د پاکستان سترې محکمې له دندې د هغو پولیس افسرانو د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې یې ناغېړي کړې. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ییزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمېر یې شاوخوا 2 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحده ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لسو سرغړونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحده ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په صورت کې د پخوا په څیر د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په پام کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبه په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي. درې تنه پاکستاني سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې په یوه نشته کې وژل سوي دي. د روسي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د ایران د اړیکو په اړه بحث وکړ. او ملګری ملتونه وایي چې 2000 میلادي کال له 2014 میلادي کال راوروسته تر روانې لسیزې تر ټولو تود کال و. دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې. ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلورو ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ پر مهال یاده باسي.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول اوسېدونکی دی. هغه وایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. هغه وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، څاروي هم له منځه تللي دي. د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوې او خرابه شوې ده. کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت له منځه تللی دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسېدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسېدونکی ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپل پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پر ولسوالۍ ته غزیبی د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقوي. هغه سیمې چې لري پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورنډ کرښې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي. وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي.
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي. کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې. په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي، پروژې سروې کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلي وو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده، دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د دې مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ، سرکانو، مروري، شولتن، دانګام او ناړې ولسوالۍ د ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دې ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي. پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلی امر بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زه ملالی بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چې نجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لدانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونې د حقایقو پر وړاندې چپه خوله پاته سي، خپلې غوښتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریکې نه کړي، څه به دي پایلې به ولري؟
د ښځو د بیان ازادي حساب کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کېږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خپرونه کې هڅه کوو دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
زه سږ کال د دولسم صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره او خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږي، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي. نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښي خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پړه بولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي، خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوي 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شذو پر وړاندې د تاو تخوالي کمیدل اسانه او د قناعت ور نه بولي. خو د شذو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شذو پر وړاندې د تاو تخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شذو چارو وزارت مسلکي او د پالیسی مرستیالي پوجمې وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیر کړي، توهین تعقیر په خپله یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر تی شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري، حتما دوی با جرأت او په خپل ورځني کارونو کې، په خپل ورځني ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای، په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شذو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخیستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواښي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلی دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوی. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري. د کورنۍ په اړوند بدبینه کېږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته سوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل سوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کېږي. له ژوند نه د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت ښوونکو ته دند سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمینه برابرۍ ښوونکي چې وکولی شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 95 مادو پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخه د شذو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونی لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریحه توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه هغه بیل د قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کېږي. که چیرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه پر وړاندې خبرې وکړي چې دا یو حیب دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کې وایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي، هغو ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو په راتلونکي د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزې کوي، او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر محتاط له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جماعت کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخل خو نه کنه یو نفر سره تقریبا 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه لورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي؟
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه چې سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. راسره اوسئ.
وګورئ دونکو،
موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو، ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان وایي د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي
یو نفر سره تقریبا د هغه څلور ښځې دي، یوویشتې زمن دي، تقریبا اته دي که نهه لورګانې دي، او اوس م اولاد د اخره ښځه راوړي کنه او دا نور درېدلي دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پشتیبانه لویه سي او قوم کې یوازې یم او زما ډله ټپله لویه سي او د خلکو جواب وایم او خلکو ته هم بس داسې وایي او بل ته وایي چې لورګانې ته نه کوي، بل ته دغه چان لورګانې کوي چې د اولادونه ډېري، او بل داسې ده چې قوم دا خلک زیات کړي چې آینده کې یا وکالت ته درېږي یا پاچۍ ته درېږي یا څه درېږي چې پشتیبانه یې پوره وي. زما الحمدلله اومې زمن دي او درې لورګانې.
اولاد د الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقې جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېروالي. د کابل ولایت اوسېدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېروالي کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درې مې لران دي، یو زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. داسې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د اکسلرم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه دتنېږي پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان یې چې یو نفر یې افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناسته ولاړه خپل کور کې بل چېرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کیږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې.
ډېر ماشومان راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه وي. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي. ځکه هغوی به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې را لویږي یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تي جوړیږي یا به مثال د پوډر وای د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسي به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور او پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درسته خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته به باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
زه
زه احمد الله ما د چرسای وسای وسیدون کې مو زه فرنګ کور مکرانه کې په اندازه باندې مشمان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس غټول هغه پیسو کې او زیات مشمان خنينو
زمانم نصفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مسئله که عمل نده یه زکر هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی حقا چه ضروریات شایان چی پوره کول غال یا اغا شاید پوره نکریه زکر ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خنده یه بو خاطر شاید سمه رسیدگی اغوی توانش کواله او دیر مشمان رو که عمل نده
زه وای د سونم د نور خپل اقتصاد ته لید خپل کورونا ته لید یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشين وروړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي یا کا ډيري کیږي
ستمنو اوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک د ماشومان په ډیر راوړلو کې رقابت کوي کورنۍ او ټولنې ته مشکلات سدي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاثیر بولم
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې البته د ماشومانو په ډېر زیږون کې ناسالم رقابت لري وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاد لري زه باید لس اولاد راوړم یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاد یا اته اولاد راوړو باید دا بله ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لس اولاد او د دې نه کم رانه وړي که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي علت دلته څه ده استاد ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو
خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره د یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغیرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیه ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېریږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه رستګي وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نسی د دې لپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات او کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي. نو دا پخپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رهنی شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهرباني.
قدر منو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
آزادي رادیو لوونه تروو